92.6 و FM 101.5.
السلام علیکم. په کابل کې د مازدیګر شپږ بجې سوې. فریبا زهرین د ازادي راډیو نیم ساعته پښتو خبری مجله د طاهر روشن په تخنیکي همکاري درته وړاندې کوم. په روانه مجله کې به واوري چې په کابل کې انتحاري برید کوونکي د اروپایي ټولنې د پولیسو یو موټر په نښه کړی دی. د افغانستان دفاع وزارت دا احتمال نه ردوي چې په 2015 میلادي کال کې به د وسلوالو مخالفینو بریدونه ډیر وي، خو په اړه یې د افغان پوځ له چمتووالي هم ډاډ ورکوي. د هلمند سنګین ولسوالۍ ته د ولسمشر لخوا د استول سوي پلاوي له څرګندونو مو هم خبرو. خو دمګړی د افغانستان او نړۍ خبرونه له فرشتې جلال زیورو.
د افغانستان جمهور رئیس وای امریکا شای وغواړي چې افغانستان د ټولو عسکرو د ایستلو پر پلان لسره غور وکړي. په کابل وای کینن په انتحاري حمله کې یو تن وژل شوی او شپږ تن زخمیان دي. او د اوکراین د سولې د موافقې لپاره څلور اړخیزي خبرې په برلین کې روانې دي. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی وای د امریکا متحده ایالات به شای وغواړي چې له افغانستانه د ټولو پات عسکرو د ایستلو پر پلان سره غور وکړي. ولسمشر غنی د امریکا له سی بي اس ټلویزیون سره په مرکه کې چې پرون خبره سوي ویلي دي:
ډیډلاینز کنسنټریټ د مایند بټ ډیډلاینز شډ ناټ بی ډاګماز.
د وایي ضرب الاجل یا د مهلت ټاکل د نظر د تمرکز لپاره ګټه لري، خو دا د کارنې کرښه نه ده. د ازادي راډیو په همدې خبرونه کې ورسته نور جزئیات اوري. د افغانستان د ولسی جرګې غړی او د ولسمشر لومړی مرستیال عبدالرشید دوستم ته نږدې سړی نقیب الله فائق وایي چې ښاغلی دوستم د حکومت د وسلوالو مخالفینو د ځپلو خپلواک ګرنلار لري او د تایید لپاره ملي امنیت شورا ته استولې ده. نقیب الله فائق نن ازادي راډیو ته وویل د دې برنامه په اړه چې تر کومه ځایه دی خبر لري، د امنیت شورا سره مطرح شوی او د دې پروګرام د نهي د ورستوي کولو لپاره د جمهور رئیس لومړی مرستیال کابل ته سفر کړی. عبدالرشید دوستم څو ورځې مخکې په جوزجان کې پر وسلوالو غږ وکړ چې د جګړې د لاس واخلي. د افغانستان د امنیت دولتي ادارو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. د کابل په کابل بای سیمه کې نن د اروپایي پولیسو پر موټرو په انتحاري حمله کې یو افغان لاروی ووژل سو. په دې حمله کې 15 افغانان زخمیان شوي دي. د کابل د امنیه قومندانۍ ویاند حشمت الله ستانگزي نن ازادي راډیو ته دا خبر تایید کړ چې یو زخمی په لار کې ساور کړی ده. د چاودنې په سیمه کې دوکاندار احسان الله جان نن رویټرز اجازه ته وویل
یا یک انفجار خطرناک و شدناک شد بعد از او که خود ما متترسیدیم چوکی ما میده
شد. دوی یو ډیر خطرناک یو ډیر وحشتناک حالت و دلته زناستم او حتی د خپلې چوکی څخه را غورځار شوم.
د بیرون کې برآمدم یک موټر ایلیک سوجه استاد بود.
د اروپایي پولیسو اداره ویلي د دوی خلکو ته زیان نه دی رسیدلی چې د حمله مسؤلیت وسلوالو طالبانو اخیستی او وایي بهرني وګړي پکې وژل شوي او زخمیان دي. د افغانستان د دفاع وزارت یو اربیا له نړیوال ټولنې غوښتنه کړې چې له امنیتي ځواکونو سره د هوایي تجهیزاتو برخه کې مرسته وکړي. د دفاع وزارت لوی درستیز جنرال شیر محمد کریمي نن په پکتیا کې د ملي اردو په 203 تندر قول اردو کې ویل افغان ځواکونه د هوایي ځواک زیات ناتړ ته اړتیا لري. په اوکرين کې د سول د موافقې لپاره څلور اړخیزي مذاکرې په برلین کې روانې دي. د اوکرين د حکومت، روسیه، فرانسې او جرمني استازي نن د بحران د حل لپاره د موافقې پر سر په خبرو لګیا دي. د اوکرين د بهرنیو چارو د وزارت د اړیکو او بهرني سیاست د ادارې مشر او د روسیې د بهرنیو چارو په وزارت کې له اوکرين سره د اړیکو د ادارې مشر په نننیو خبرو کې د اوکرين او روسیې استازي ستوب کوي. د فرانسې ولسمشر فرانسوا اولاند په پاریس کې د دغو خبرو اترو په ارتباط له فرانسوي رادیو سره په مرکه کې وویل
Monsieur Poutine ne veut pas annexer l'est de l'Ukraine.
Ты вы шагалай Путин на غواړي چې د اوکرين ختیځ الحاق لري. هغه ماته وویل خو کدی ته وګور چې په کریمیا کې څو وکړل باور نسیور باندې کېدلې. شاغلای پوتين غواړي اوکرين د ناتو تړون ته ورګډ نسی. پوتين نه غواړي چې پر خپل پوله د ناتو پوځي حضور وګوري. د اوکرين ولسمشر پترو پروشینکو څو ورځې وړاندې هیله څرګنده کړې و چې د رواني میاشتې په منځ کې به د څلورو خواوو رهبران د قزاقستان په مرکز استانه کې د منسک د سولې پر تړون د خبرو لپاره سره وګوري. د ایران ولسمشر حسن روحانی شایي پرداسي مسایلو چې ټول ولسته د اندېښنې وړ دي د دې هیواد له سفکرو مذهبي چارواکو د ځان خلاصولو لپاره د ټول پوښتنې لاره خپله کړې. روحانی پرون په ټلویزیوني وینا کې دا غوره بللې چې پر یو شمېر اقتصادي، ټولنیزو او مهمو کلتوري مسایلو د پارلمان پر ځای د عمومي ټول پوښتنې پر اساس پرېکړې وسي. د ایران اساسي قانون پر مهمو ملي مسایلو عمومي ټول پوښتنې ته اجازه ورکوي، خو د قانون له دې برخې په ندرت په ایران کې کار اخیستل سوی دی. او د امریکا په باستون ښار کې د ومی چاودنو په تور د نیول شوي چچنیایي هلک جوهر څرنایف د دوسیې د څېړنې لپاره به نن د قضایي هیئت د غړو ټاکل پیل سي. دا پروسه شایي څو اونۍ وخت ونیسي، ځکه د دې مسلې د څېړنې لپاره 1200 کسانو نومونه ثبت کړي، خو یوازې 12 تنه به پکې انتخابیږي. دا کسان به بیا پریکړه کوي چې جوهر څرنایف په 2013 میلادي کال کې په باستون ښار کې د ومی چاودنو په پلان او ترسره کولو کې تر کومه حده لاس درلود. پر جوهر څرنایف او د هغه پر جوهر څرنایف د هغه امنیتي ساتونکو د وژلو دوسیه هم جوړه سوی چې تر 14 وروسته وشتل شوی وو. څرنوالانو ویلي چې څرنایف او د هغه مشر ورور تیمرلان څرنایف په بمی 14 او قتل کې لاس لري. تیمرلان څرنایف په باستن کې تر غبرګو 14 وروسته له پولیسو سره په وسلوال نشته کې وژل شوی وو.
خبرونه مول اسد رادیو اوریدل. لکه چې وړاندې په خبرونو کې مو واورېدل، په کابل کې د اروپایي ټولنې د پولیسو پر موټر انتحاري برید سوی، دوه ملکیان وژل سوي او د پولیسو په ګډون 12 تنه ټپیان سوي دي. افغان ولسمشر غوښتنه لري چې له ټاکلې مهلت وروسته هم د ناټو په مشرۍ نړیوال ځواکونه په افغانستان کې پاتې سي. د افغانستان دفاع وزارت د راتلونکو احتمالي بریدونو په مقابل کې د افغان ځواکونو له چمتووالي ډاډ ورکوي.
2015 کې ممکن لري چې دښمن خپل زور وازموي، ولې ان شاء الله موږ ورته آماده یو، موږ به د وطن د خلکو نه دفاع کوو.
د هلمند سنگین ولسوالۍ ته د ولسمشر لخوا استول سوی پلاوی وای د دې سیمې د خلکو او امنیتي قواو ترمنځ شخړې ډېرې سوي دي. حل لارې څه ده؟ د پلاوی مشر وای
هغه لیوا چې په غزه کې پراته ده او د ډېر وخت نه هلته ده، دی او د خلکو منځ کې بل اخره یو نو داسې حالت، یو روحي حالت راغلی دی چې دغه د خلکو باید بدل شي. هغه زینات
د مجله مو تر شپږنیو بجو ده را سره اوسئ. ازادي رادیو ته سهار له وو د ماښام تر وو بجو پورې واوري او په مهمو پیښو ځان خبر کړئ. د کابل شهر د نهمې امنیتي حوزې اړوند قبل بای سیمه کې د انتحاري حملې له امله اووه تنه ته مرګ ژوبله وشته ده. د کابل د امنیه قمانداني چارواکي وایي چې پیښه نن تر غرمې وروسته د یوې بجې په شاوخوا کې رامنځته سوه. ویل کېږي چې د برید هدف د اروپایي ټولنې د پولیسو د دفتر موټر و. په دې اړه نور جزئیات نجیه صاحب راپورټ کوي.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې د دې انتحاري حمله اکثره قربانیان عام وګړي دي. د دې وزارت د ویان مرستیال نجیب دانش ازادي رادیو ته وویل چې د کابل ښار د قابل بای په سیمه کې د نن ورځې د انتحاري حمله له امله دوه تنه وژل شوي او 12 نور ټپیان دي. نوموړي وویل چې د دې حمله هدف د بارنیو ځواکونو موټر و چې له سیمې څخه د تیرېدو په حال کې و. ښاغلي دانش د حمله تلفات داسې بیان کړل.
په خوښنی سره کوم راپورونه چې موږ لسمه څخه تر لاسه کړی دي، د دې انتحاري حمله له امله دوه عام وګړي وژل سوي، نه ملکی وګړي ټپیان دي، چې درې پولیس هم په ټپیانو کې شامل دي او ټول ټپیان روغتون ته انتقال شوي دي.
په کابل کې د روپۍ ټولنې د پولیسو دفتر بیا ویلي چې د حمله هدف د دوی د پولیسو موټر و چې پولیسو ته یې مرګ ژوبلن نه دا وخته. په عین حال کې د پیښې او شمیر عیني شاهدانو ازادي رادیو ته په دې اړه وویل.
نومې بریالۍ د دغه منطقې بس اوسېدونکي یم. باد د کابل بای منطقه کې د انتحاري و د جرمنیانو موټر د پلچرخي په لور ته چې انتحاري ورته برابر شو، ویو هغه بالا نه ده وهلې، ملکي کسان ډېر وژلې. ما ته نشته زموږ خپل درې وطنداران زخمیان دي یو مړه. هغه موټر کې چې کړه دا یو ولته ورته ګوره چې کړه ته تخریب شو هم نه ده.
محمد قاسم کابل بای اوسېدونکي یو ناڅاپه درس شو، شي میشي ټول مغرزه ده. ما ته ګور شو منډم کړې ته حادثه مخې ته چراغ لودل ته دوه درې راته شخصي موټر و دا سوارلې دام ګاډي واډي پراته دوه دانی بایسیکل هم سړی ټوټه ټوټه بایسیکلونه هلته پراته دي.
له بلې خوا وسله والو طالبانو د دې حملې مسؤلیت اخیستی او بهرنیو ځواکونو ته یې د مرګ ژوبلې دړولو ادعا کړې ده. د 2015 میلادي کال له پیل راهیسې دا په کابل کې لومړنۍ انتحاري حمله ده چې ترسره کیږي. دا حمله په داسې حال کې کیږي چې بهرنیو ځواکونو په افغانستان کې د غوث ملاتړ په نوم ماموریت پیل کړی او د امنیتي چارو ټول مسؤلیت افغان ځواکونو ته سپارل شوی.
د بری داسې مهال سوی دی چې ولسمشر اشرف غنی په افغانستان کې له ټاکلې مهلت وروسته د ناټو په مشرۍ د نړیوالو ځواکونو د پاتې کېدو لپاره غږ کړی دی. امریکا او د ناټو نورو غړو هیوادونو یوازې یوه اونۍ د مخه د خپل محربوي ماموریت ته پای ته رسېدو اعلان وکړ. خو ښاغلی غنی د امریکا له یوه خبري تلویزیوني چینل سره په مرکه کې وویل که نړیوال متحدان غواړي چې د افغانستان د پرمختګ لپاره خپلې ژمنې عملي کړي نو له 2018 کال وروسته دې پاتې سي. احمد تکل په یو راپور کې په دې اړه نور تفصیل اوروي.
ولسمشر اشرف غنی د یکشنبه په ورځ په یو ټلویزیونی مرکه کې له افغانستان د ټولو نړیوالو ځواکونو د وتلو د نیټې په اړه د بیا غور غوښتنه وکړه. ولسمشر غنی له سی بي اس ټلویزیون سره په مرکه کې وویل چې د 2018 کال په پای کې د امریکا او نورو متحدانو د ټولو ځواکونو د وتلو د نیټې پر بدلولو له سره غور ممکن دی. مهلتونه فکر ته تمرکز ورکوي خو هیڅ کله باید ثابت نه وي که دواړه لوري او په دې ځانګړې مسله کې ټول متحدان خپلو اهدافو ته رسیدو او حقيقي پرمختګ لپاره رښتینې هڅه کوي نو باید دا لیوالتیا ولري چې د ټاکلې مهلت په اړه بیا غور وکړي. له ښاغلي غنی څخه پوښتنه وشوه چې آیا په دې اړه د امریکا له ولسمشر باراک اوباما سره خبرې کړې کنه؟ د په ځواب کې وویل چې ولسمشر اوباما دای پیژني او حتمی نه ده چې د یوې موضوع په اړه دواړه له یو بل سره خبرې وکړي. د افغانستان د ولسی جرګې د نړیوالو اړیکو د کمیسیون مشر په دې باور دی چې په دې اړه د افغانستان او امریکا ترمنځ لمخکې توافق شوی. عبدالقادر ځاځي وطن دوست له ازادۍ رادیو سره په خبرو کې وویل چې پر دې پلان کار لا دمخه پیل شوی.
څو موده وړاندې خپله ښاغلي اوباما اعلان کړی و چې کېدای شي چې موږ خپل ځواکونه یو څه پرېږدو او یا زیات کړو. د 2015 نه وروسته هم یو څه د دوی خپله د ډیموکراتانو او د جمهوري خواهانو خپل منځ کې سره لاپې جوړ شوي نه دي. فکر کوم په پلان باندې عملا همداوس کار شروع کړی ده.
خو ښاغلی ځاځی وطن دوست د هم وایي چې له ټاکلې مودې وروسته د نړیوالو ځواکونو پاتې کېدل د افغانستان په ګټه نه دي. نوموړی زیاتوي چې د دې پر ځای باید د سیمې د هیوادونو په تیره د پاکستان د مرستې پر جلبولو تمرکز وشي. د امریکا په مشرۍ نړیوالو ځواکونو د تیرې چهارشنبه په ورځ له مخکینی توافق سره سم په افغانستان کې خپل محاربوي ماموریت پای ته ورساوه او د غوث ملاتړ په نوم د افغان ځواکونو د روزنې او مرستې نوی غیر محارب ماموریت یې پیل کړ. له نوي ماموریت سره سم 13,000 بهرني سرتیري چې اکثریت امریکایان دي د 2018 کال تر پایه په افغانستان کې پاتې کیږي. خو دنده به د وسلوالو پر ضد محاربوي عملیات نه بلکې د افغان امنیتي ځواکونو نو روزنه او هغه ته په بیلابلو برخو کې سلام مشورې ورکول وی. 2014 د افغانستان لپاره خنړی کال وو. په دې کال کې له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو د وټلو د بهیر او افغان ځواکونو ته د مسولیتونو د سپارلو لپاره سره سم د وسلوالو طالبانو حمله او د تشدد پیښو زور واخیست.
راپورونه مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي رادیو نه
که غواړئ زموږ روانه خبرونه د انټرنیټ لاري واوري او نور مطالب مو هم ولولئ azadiradio.com یا azadiradio.org ته ورسی. بیا هم پر امنیتی مسالو تم کېږو. د جمهور ریاست لومړی مرستیال عبدالرشید دوستم ته نږدې یو سرچینه وایي د وسلوالو مخالفانو د تخریبي کړنو د مخنیوي په هدف د خپلواکي دفاع طرحه د خلکو په غوښتنه ترتیب او د تایید لپاره د ملي امنیت شورا ته وړاندې کړی ده. نقیب الله فایق چې د ولسی جرګې غړی هم دی نن ازادي راډیو ته وویل چې د خپلواکۍ دفاع طرحه خپل سری حرکت نه دی بلکې د خلکو د امنیت د خوندیتوب په هدف جوړه سوې طرحه ده. په ورته وخت کې د امنیتي چارو کارپوهان وایي په افغانستان کې هر ډول پوځي اقدامات باید د قانون سره سم او د امنیتي ځواکونو سره په همغږۍ ترسره سي. په دې اړه نور تفصیل د رحمت الله افغان په راپور کې.
د ولسمشر لومړی مرستیال جنرال عبدالرشید دوستم ته نږدې سرچینې وایي اړتیا وه چې د یو شمیر شمالي ولایتونو د امنیت د خوندي کولو په هدف د خپلواکي دفاع طرحه رامنځته شي. ښاغلي دوستم ته نږدې کس او د ولسي جرګې غړی نقیب الله فائق وایي چې د شمال ناکراره او یو شمېر نورو ولایتونو د امنیت خوندي کولو لپاره د خپلواکې دفاع طرحه ترتیب شوې او د تایید لپاره د ملي امنیت شورا ته لیږل شوې ده. ښاغلي فائق د دوشنبې په ورځ ازادۍ راډیو ته وویل چې دغه طرحه وروسته له هغه ترتیب شو چې د شمال د ناامنو ولایتونو یو شمېر اوسیدونکو له حکومت وغوښتل چې په دې ولایتونو کې د امنیت د ټینګښت په هدف تصفیوي عملیات وکړي. هغه په دې باور ده چې ولسي پاڅونونه او د مشرانو رهبري کولی شي د وسلوالو مخالفانو روحیه کمزورې کړي.
پولیسو او اردو په یوازیتوب سره ونه شول کړای چې امنیت ټینګ کړي. بلاخره جنګېدلې په سیمه کې بلد کس جنرال دوستم د امنیت د ټینګښت لپاره ګټور دی. که چیرې هر ورځ لسګونه کسان وژل کېږي، باید د مخنیوي لپاره لومړني حرکتونه وشي. دا د خلکو غوښتنې هم دي. نه باید داسې تعریف شي چې دغه یو شخصي او سیاسي حرکت دی. دا ډول سرګردونه هیڅ معنا نه لري. تر هغه ځایه چې زه معلومات لرم، دغه پروګرام په امنیت شورا کې مطرح شوی او د دې طرحې د نهایي کېدو لپاره لومړی مرستیال کابل ته تللی دی.
ښاغلي فائق همدارنګه وویل چې د خپلواکې دفاع طرحې په اساس د شمال د یو شمېر ولایتونو په ځانګړې توګه د جورجان اوسیدونکو ښاغلي دوستم ته وعده ورکړې چې له شته امکاناتو نه په استفادې به د وسلوالو مخالفانو پر ضد جګړه وکړي. په دې وروستیو کې د ولسمشر لومړي مرستیال جنرال دوستم ویلي چې له ولسمشر محمد اشرف غني سره په مشوره په شمال کې 20,000 کسیزه وسلواله ډله جوړوي څو له افغان امنیتي ځواکونو سره په همغږۍ د شمالي ولایتونو امنیت خوندي کړي او سیمه له وسلوالو مخالفانو پاکه کړي. ښاغلي دوستم دغه څرګندونې وروسته له هغه کوي چې په دې وروستیو څو ورځو کې د افغانستان په شمال کې نږدې 200 وسلوالو مخالفانو له جګړې لاس اخیستی او د سولې له پروسې سره یوځای شوي دي. غوښتل مو د نقیب الله فائق د څرګندونو په اړه د افغانستان د کورنیو چارو وزارت رسمي نظر راواخلو، خو له پرله پسې تماسونو سره سره یې په اخیستو بریالي نه شو. ښاغلي فائق همدارنګه وویل ممکن ځینې سیمه ییز چارواکي هم د وسلوالو مخالفانو پر ضد یو لړ فعالیتونه ترسره کړي. د ښاغلي فائق اشاره په څرګنده د بلخ والي عطا محمد نور ته وه چې په دې وروستیو کې له یو شمېر پخوانیو جهادي قومندانانو سره په مزار کې کتلي وو. په ورته وخت کې یو شمېر افغان کارپوهان وایي له قانوني چوکاټ پرته د وسلوالو مخالفانو پر ضد هر ډول اقدام به ناوړه عواقب له ځان سره ولري. د پوځي چارو کارپوه جنرال عتیق الله امرخیل ازادۍ راډیو ته وویل په اوس وخت کې افغان ملي امنیتي ځواکونه د دې وړتیا لري چې د هیواد امنیت په بشپړ ډول خوندي کړي.
په یو مملکت کې چې وزارت دفاع وجود ولري، امنیتي قوتونه وجود ولري، چې دولت کې بل دولت جوړول یا په اردو کې بل اردو جوړول، دا غیر له درد سره بل شی نه. دا هم دولت ته درد سر ده، هم ملت ته درد سر ده. یا مثلا زه فکر کوم چې غیر له درد سره نتیجه هم نه لري.
په افغانستان کې د بهرنۍ ځواکونو د دیار لسکلن پوځي ماموریت لا پای ته رسیدو وروسته او د افغان امنیتي ځواکونو بشپړ امنیتي مسولیتونو له اخیستو سره سم د هواد سرتاسري امنیت خوندي کولو موضوع د ټولو پام ځان ته راګرځولې. د چارو افغان کارپوهان وایي چې د ملي وحدت حکومت باید تر ډیره د افغان امنیتي ځواکونو د تجهیز او پیاوړتیا لپاره کار وکړي. دوی د افغان امنیتي ځواکونو پر پیاوړتیا او همغږي هم ټینګار کوي او هغه د افغانستان د خپلواکۍ د ساتلو لپاره تاور بولی.
د خلکو د امنیت خوندیتوب په هدف د افغانستان په شمال کې د خپلواک دفاع طرحه داس مهال مطرح کیږي چې د افغانستان د دفاع وزارت وایي وسلوال مخالفین به په 2015 کال کې هم زیاتې حمله وکړي، خو زیاتوي چې افغان پوځ بشپړې دفاع ته چمتو دی. د وسلوال پوځ لوی درستیز شیر محمد کریمی نن په پکتیا ولایت کې د 203 تندر قلو اردو د لیدنې پر مهال دا خبره وکړه او ویل که څه هم د هوایي پوځ د تجهیزاتو او درنو وسلو کمښت سته، خو افغان پوځیان په ستایم کاناتو هڅه کوي چې د وسلوالو مخالفینو د حملو مخه ونیسي. د ازادي راډیو خبریال صفی الله ستانکزی هم له لوی درستی سره پکتیا ته تللی و او په دې اړه دا راپور چمتو کړی دی.
په داسې حال کې چې افغان ځواکونو د 2015 میلادي کال په پیل کې د ټولو امنیتي چارو مسؤلیت اخیستی، دفاع وزارت وایي دا کال به هم د مخالفینو له ګواښونو سره مل وي. د افغان پوځ لوی درستیز شیر محمد کریمی د دوشنبې په ورځ په پکتیا ولایت کې د 203 تندر قلي اردو له پوځیانو نه د لیدنې پر مهال دا څرګندونې وکړې. ښاغلي کریمی وویل که وسلوال مخالفین په 2015 میلادي کال کې هم د تیر په څیر خپلې حملې زیاتې کړې، افغان پوځیان د دفاع لپاره چمتو دي او هڅه کوي چې تر وروستي حده خپله دنده سمه پر ځای کړي.
ښکار وي، ځکه چې تاسو 2014 کې مو لیدل چې جنگونه ډېر په شدت سره وو. 2015 کې امکان لري چې دښمن خپل زور وازموي، ولی انشاءالله موږ ورته آماده یو او موږ به د وطن نه د خلکو نه دفاع کوو. افتخار په دې کې دی چې دا د خلکو غوښتنه ده چې موږ د بل چا تر تاثیر لاندې نه وو، باید مستقل اوسېږو.
ښاغلي کریمي په داسې حال کې په 2015 میلادي کال کې د وسلوالو مخالفینو د حملو د زیاتېدو له احتمال خبرې وکړې چې اوس هم په یو شمېر سرحدي سیمو باندې د وسلوالو مخالفینو حملې دوام لري. 2014 میلادي کال د افغانانو په تیره د پوځیانو لپاره تر ټولو خونړی کال وو، او افغان پوځیانو ته د امنیتي مسؤلیتونو په بشپړ سپارلو سره پای ته ورسېد. د 203 تندر قولي اردونه د لوی درستیز د لیدنې پر مهال سیمیزو چارواکو هم د افغان پوځیانو په تجهیز ټینګار وکړ. د پکتیا سرپرست ولی جمعه خان همدرد له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې د هوایي ځواکونو د تجهیز تر څنګ هغه وسله په دغه هیواد کې افغان پوځیانو ته پرېږدي چې تیر دیارلس کاله یې پرې جګړه کړې.
نن زموږ امنیتي ځواکونه د انتقال روسیې په مسؤلیت په غاړه اخلي. جامع جهاني بدبختانه متاسفانه چې خپلې وسلې یا عراق ته انتقالي یا اوکراین ته انتقالي. زه وایم چې تاسو دلته 14 کاله زموږ د اردو په څنګ کې جنګېدلې یاست. کله چې زه کم لا کمه دا کوم وسلې چې راوړي دا خپل زموږ اردو ته وسپاري، زموږ هوایي ځواک په پښو ودروي، زموږ توپچی په پښو ودروي.
اخو د افغان پوځ لوی درسي زومنل چې هوایي پوځ په اوس وخت کې ستونزې لري او د نړیوالې ټولنې ډېری همکاري ته اړتیا لري. لوی درسي شیر محمد کریمی هله خوده چې له پلان سره سم باندې نړیواله ټولنه د افغان پوځیانو د روزنې ترڅنګ د هوایي ځواکونو د تجهیز په برخه کې هم خپل مرسته وکړي. د پوځي چارو یو شمېر کارپوهان هم د نړیواله ټولنې د مرستو په عملي کېدو ټینګار کوي او وایي چې دا به ناشونی وي چې افغان پوځیان وکولای شي د لازمو تجهیزاتو له نشټوالي سره تر ډیره جګړه وکړي. دوی وایي نړیواله ټولنه باید د افغان پوځیانو د تجهیز لپاره خپل مرستې عملی کړي او افغان حکومت هم باید د ښې استفادې لپاره سم پلانونه په پام کې ولري. صفی الله ستنګزای، ازادي رادیو، کابل.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شان تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیو نه.
د امریکا جغ آشنا رادیو اعلان وارده خودم گلی تاسی از زدی رادیو تغوار جست که غوړی چې زموږ خبرونه په ژوندۍ بڼه واوري او یا هم نور مطالب ولولي او له دوستانو سره شریک کړئ، نو ازادي رادیو ډاٹ کام یا ازادي رادیو ډاٹ اورګ ته ورسی. ورزو هلمند ته د ولسمشر لخوا د سنگین د پیښه په تړاو هلمند ته استول سوی پلاوی وایي تر هغه چې د سولې او امن پر ټینګښت ټینګار ونسی په هلمند کې د ځواکونو ډیرول امن نسی راوستلی. د دې پلاوی مشر او د ولسمشر سلاکار حاجی عزیز الله دین محمد وایي په سنگین ولسوالۍ کې د ځایي خلکو او امنیتي قواو ترمنځ ستونزې راپورته سوي دي. د پته سال کې چې تیر شپه په لشکرګاه کې د سنگین د خلکو په لسوي مدني اعتراض او احتجاج هم پای ته ورسید. محمد الیاس دایی نور جزئیات راکوي.
د تیرونی د پنځمه په ورځ د سنگین د پیښه په تړاو چې وویشت ملکی کسان پکې وژل سول او 15 نور ټپیان سول، په لشکرګاه کې پیل شوی مدني حرکت او احتجاج په ناڅاپي ډول وروسته لغه پایته ورسېدی چې د اعتراض کوونکو یوې لسکسیزې ډلې د ولسمشر لخوا د رالېږل سوي پلاوی سره وکتل. د دې کتنې ډېر جزئیات لا هم په مکمل ډول نه دي خپره سوي، خو د احتجاج کوونکو ترمنځ د اعتراض په نوم د ولایت مخې ته د درول سوي خیمې د ټولولو پر سر لفظي شخړه هم وسوه.
موږ داسې فکر کوو چې دا د ولست خوا درول سوي ده، مګر اوس یو شی په ډار درته وایم، نه درول سوي د ولست خوا و، نه استکیج د ولست خوا. صحیح ده،
د ولست خوا هم درول سوي،
چې ځان د ولست خوا د هغه پر اساس دا وو د خبرو پر اساس
امولس جوړ کړو امولس سیستم خلاص.
د دې پرکلیک دا سوي چې ولست مشر بیا راځي یا مستقیما نه وزر وایي قنات کننده
تاسو ته آیات
رسمي
آیات
د خیمه کار د آیات سره نو
خبره خلاصه ده وروره،
د خیمه کار د آیات سره نو کوم مطلب ما څه دوغه در توای چې وروره نه دروسه او دولس د خوا او
شروع د یو خط
نه استقیولس هغه څو سیاسي کسانو چې درول او هغه شته هغه
د دوشمې پورز د ولس مشر لخوا د سنگین د پیښ پټراو د تحقیقات او پلټنی لیجل سی پلاوی خپل پلټنی بش پړی کړ او د سنگین د زو په کلی کې د واده په مراسمو کې د وجل سو او ټپیانو سره نخدم رسته هم وسه. د دې پلاوی مشر حاجی دین محمد ازادي رټول د سنگین د خلکو درې عمومي غشتنی او خپل ټول تحقیقات په ولس مشر ته ورسوي. دین محمد ول د سنگین خلک غوړي چې په یادي ولسوالۍ کې د 215 میوان کول اردو اړوند دوهمه لیوا تبدیل او پرځای بل دیوا په دندو وګمارل سي، په پیښه کې اشکلو کسان ته سخت سزا ورکول سي، ورسته لدی د دا ډول پیښو مخنیوي وسي او هغه سپجر قومي مشر دی ولس مشر خپل خوش کړی چې څو کال وړاندې د وسلوالو سره د مرستې په تور نیول سوی و او په اوسنۍ پیښه کې د کورنۍ یو شمېر کسان وژل سوي او ټپندي.
هغه لیوا چې په غزه کې پراته ده او د ډېر وخت نه هلته ده دی او د خلکو منځ کې بالاخره یو نو داسې یو حالت یو روحي حالت راغلی دی چې دغه دا خلک باید بدل شي. هغه ځاینه دغه قطعات چې هلته دي هغه افراد پرسونلي هم دوی ستړي شوي دي، هم دوی هلته یو رقم اوقدمن شوي دي او هم خلک په مقابل کې اوقدمن دي. نو د دې لپاره چې یو دغه خو دا چې عمومي د سوله راشي عمومي د جنگ بند شي دا عمومي خبره ده، خو په عاجل طور نو لکه زموږ وړاندیزونه چې بدامې چې دا لیوا د فورا د دې ځاینه دغسې ده تبدیل شي.
ویل کیږي کسان ته چې د کورنۍ غړي د لاسه ورکړي وي د وژل سوي پر سر یو لک او د ټپي په مقابل کې 5000 افغانۍ ورکول کیږي. د هلمند او سنگین په سطح د دې پیښې د نورو تاکاتو او پلټنې په اړه د ولسمشر محمد اشرف غنی او د هلمند والی محمد نعیم ترمنځ د یو ویډیو کانفرنس په ترڅ کې خبرې هم شوي دي. د هلمند والی حاجي محمد نعیم وایي هغه کسان ته به سخته سزا ورکول شي چې په دې پیښه کې لاس لري. محمد لیاستی د ازادي راډیو هلمند
خبری مجله اوري.
غواړی هر کډې لنوي پیښو پر مختګونو خبر سینو ازادي رادیو مهیروي. ازادي رادیو په منځنۍ چپه 12.9 او پر FM 100.5 چپه په ټول افغانستان کې اوریدلای شي. په خیبر پښتونخوا کې میشت افغان کډوال شکایت کوي چې سیمه ایز پولیس یې ځبروي او د دې مجبوروي چې خپل هیواد ته ستانه سي. دوی په پیغامونو او د ټلیفونونو له لارې ازادي راډیو ته ویلي چې سره له دې چې د 2015 میلادي کال تر پایه په پاکستان کې د اوسېدو قانوني اسناد هم لري، خو د پولیسو له ځبرولو په امن کې نه دي. خو د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت وایي ډېر ژر به دا موضوع له پاکستاني چارواکو سره د افغانستان، پاکستان او ملګرو ملتونو په درې اړخیز تفصیل ده خان محمد سین پرپور کې.
د پاکستان د خیبر پختونخوا په ایالت کې یو شمیر افغان کډوال وای چې د پوز پر یو خونځي له حمله وروسته پر دوی د سیمه ایزو پولیسو لخوا فشارونه زیات شوي او په بیلابیلو پلمو ځورول کیږي. په خیبر پختونخوا کې یو شمیر میشتو افغان کډوالو په ټلیفونونو او پیغامونو کې ازادي راډیو ته ویلي چې ایالتي پولیسو په تنکړي او په ګرځېدو او را ګرځېدو یې بندیزونه لګولي دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتو د کډوالو د چارو دفتر وایي چې افغان کډوال تر 2015 میلادي کال پورې په پاکستان کې د اوسېدو قانوني اسناد لري. د افغانستان د کډوالو چارو وزارت وایي چې په نږدې راتلونکي کې په دې اړه د افغانستان، پاکستان او ملګرو ملتو د مربوطې ادارې UNHCR درې اړخیزه ناسته جوړیږي او روانې ستونزې ته به پکې د حل لارې ولټول شي. د دې وزارت وایاند اسلام الدین جرت په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
یا ما وخت ده نشستای د جنبه و سی جنبه ای موضوعات مطرح میشه.
ډیر ځلې په دوه اړخیزو او درې اړخیزو ناستو کې دا موضوعګان مطرح کیږي. پر راتلونکو ناستو کې بستونزه له پاکستانی چارواکو سره شریک شي، هله د داستونزه حل شي. دا ناسته به یو میاشت وروسته په کابل کې جوړ شي.
سربیره پر دې پاکستان ته د افغانستان د ملي شورا د استول شوی پلاوی یو غړی د دوشنبه په ورځ د مشرانو جرګې په غونډه کې وویل شي د پاکستان د صدر اعظم امنیتی صلاحکار سرتاج عزیز ورسره ژمنه کړې چې افغانان به په زور اړ نشي چې د خیبر پختونخوا له ایالت ووځي.
د ایران ولسمشر وایي تر هغه وخت چې ایران په نړیواله کچه یوازې پاتې وي هیواد یې دوامدار اقتصادي پرمختیا نسی موندلی. په دې اړه نور جزئیات ملالی بشیر پر راپور کوي.
د ایران ولسمشر حسن روحانی ویلي چې د ملي ستونزو د حل لپاره به په ایران کې ټول پښتنې تر سره کړي. په یو اقتصادي کانفرنس کې د تلویزیون د لارې په خپل وینا کې پرون روحانی وویل په داسې حال کې چې موږ یوازې نسو کولای اوږدمهاله اقتصادي پرمختګ وکړو. د زیاته کړه چې دا به شوي کې د هیواد ستونزې د مستقیمو ټول پښتنو له لارې حل سي او نه د پارلمان له لارې. د ایران د 1999 کال د اساسي قانون له مخې اجازه شته چې د ملي ستونزو لپاره د مستقیمو ټول پښتنې وسی. روحانی دا خبرې د یوې عمومي وینا پر مهال وکړې چې پکې دا غوښتنه هم وکړه چې حکومت باید د هیواد په اقتصادي چارو کې لاس وهنی ونکړي او د ایران د نړیوال یوازیتوب ختمولو لپاره باید په ادارو کې شفافیت رامنځته شي. د د په وینا د ایران اقتصاد باید شفاف ترڅو د اداري فساد مخه ونیول سي.
قانون اساسي به ما میگوید
اساسي قانون مشتوای چې مهمه ملي ستونزې لکه اقتصادي ټولنیز او کلتوري ستونزې باید د دې پر ځای چې په پارلمان کې قانون تصویب سي د عادي خلکو د ټول پښتنې لارې حل سي
آراء عمومي مردم و همه پرسی گذاشته شود.
د ایران اقتصاد د نړیوالو بندیزونو لاسه ډیر تر فشار لاندې سوی دی. د روحانی وینا د ایران د محافظه‌کارانو پر وړاندې انتقاد بلل کیږي. د دې هیواد محافظه‌کارانو د روحانی د پخوانی سیال محمود احمدی نژاد د اقتصادي پالیسي وملاتړ کاوه او د هغو اقتصادي ګټو ملاتړ کاوه چې د ایران د سپاهی پاسدارانی انقلاب اسلامي سره تړاو درلود. روحانی د پارلمان د غړي ستاینه وکړه چې د دسمبر په میاشت کې د ایران د ستر مشر آیت الله علی خامنئی او د پوز تر مشرۍ لاندې ادارو څخه د مالیه اخیستلو د پلان په اړه پریکړه وکړه. روحانی په 2013 کال کې د یو منځدریز سیاستوال په توګه د ایران ولسمشر انتخاب شو. تمه کېده چې روحانی به د لویدیځ سره د ایران اړیکې ښې کړي، اقتصادي اصلاحات براولي او د مالیه سیستم به ښه کړي. ایران اوس مهال د نړۍ له سترو هیوادونو سره د خپل اټومي پروګرام په اړه مذاکرات کوي.